آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا غاښنا لدی درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6:00 شولې. دا د امریکا غاښنا لدی دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
په ترکیه کې پاوڅ کودتا کړې ده، خو حکومت وایي چې کودتا پر شاتم بولې او څو کسان نیولې دي. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي کمیشنر خبرداري ورکړې دي چې د سوریې د حکومتي قواو او اپوزیشن د قواو لخوا د سلګونو زرو کسانو قصدن ماسره کېدل جنگي جنایت بلل کېدای شي. او پروندې جمعې په ورځ د جمهوریت ګوند کاندید ډونالد ټرمپ خپل مرستي اعلان کړي.
درنوکو د خبرونو ورسته پر راپورونه کې بعد په ترکیه کې د وضعیت په حق له مفصل راپور اوري. همدارنګ ملګری ملتونه وای په سوریه کې په ارادي توګه د ملکیانو وګي ساتل خای چې د جنگي جنایتو سره برابر شي. او د نظامی چارو څېړونکو په دې باور دي چې موقتی اوربندونه په جنوبی سودان کې د روان کورنی جنگ او تشدد ختمولو لپاره کافی نه دي. د راپورونو لګرو ساوري اول پر خبرونه حسیب الکوزای وای.
په ترکیه کې پاوڅ کودتا کړې ده، وضعیت مغلق ښکاری او د پیښې په اړه واضح معلومات نه دي ورکړل شوي. واضح پاوڅ په بیانې کې چې د ایمیل لخوا او په تلویزیون کې خبرې شوی ویلي دي چې قدرت نیولې او څو ملکي مشران یې هم نیولې دي. ورستی انکشافات بیا دا دي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې کودتا پر شاتم بولې او څو کسان نیولې دي. اما د پاوڅ په بیانې کې راغلي دي چې قدرت د دیموکراتیک نظام د ساتلو د پاره نیول سوی او دا چې د بشر حقوق برایات سي. خو لومړی وزیر بینالی یلدرم ویلی دی چې د پوځي ویډیلې د اقدام ته باید د کودتا خطاب ونسی، بلکې د یو غیر قانوني اقدام وو چې د پوځي ویډیلې د خپلې قومندې څخه سرکشي کړي ده. شغل یلدرم د این ټی وی په نامه په خصوصي تلویزیون کې ویل چې ملکی حکومت چې د خلکو لخوا ټاکل سوی دی وسم په ترکیه کې حاکم دی. په سیمه کې خبريالان وایي چې د پوځ جټ الوتکې د پلازمینه انقرې په فضا کې په ټیټه سطح پروازونه کوي او په پایتخت کې د زوړیدل سوی دی. وسم معلوم نه دی چې قدرت چا پلاس کې دی. د سجا حسین عظمت په نامه یو افغان چې د ترک په وای ډګر کې پرواز درلود دی او وای چې پرواز فسخه سوی دی. امریکا ځخته د په مرکی کې د ورستی وضعیت پاکله دا سویل
ما خو تازه میل از میدان برآمدیم، در راستن طرف خانه روانه شدم چون پروازه همش کنسل شد.
ټول سرکونه بندي او زه د هوایي ډګر نه راووتم او سکور ته ځم، ځکه چې ټول پروازونه لغوه شول. ټانکونو ټول موټر چې په سړکونو ولاړ و لری کړل. خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې راوتلي دي او د کودتا کوونکو په خلاف مظاهره کوي. پوځیان هم هوایي ډزې کوي. مظاهره کوونکي د خلکو په موټرو ختلي دي او په ځینو ځایونو کې یې خېخې هم ماتې کړي دي. د پوځ او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب هم شوی.
د یادونه ورده چې امنیتي ځواکونو د باسفورس او فاتح سلطان محمد پلونه دواړه د ترافیک پر وړاندې بند کړي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افغان الله وایي د لوی درستیز د ترکیه د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډ ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅه کړي ده. ښاغلی الله کودتا کوونکي بدماشان وبلل او ویل چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ سوي دي. د کورنیو چارو وزیر د این ټی وی تلویزیون سره په ټلیفون خبرو کې ویلي د خلکو نه غواړم چی ونه بیریږي او د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. په عین حال کې سپینه مانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما په ترکیه کې د ټولو دخیلو خواو څخه غواړي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه دی ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه دی کار واخلي. ولسمشر اوباما د غراز په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي ژغ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مچی بان کې مون په ترکیه کې د آرامۍ ژغ کړی او ویلي دي چې وضعیت د نږدې څخه څاري. د شاغلی بان ویان فرحان حق وایي چې عمومي مونچی په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګری ملتونه هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې په پلازمینه کې د پولیسو او پوځ ترمنځ نښتې سوي دي. داسې رپورټونه هم خپاره سوي دي چې د جمهور رئیس زماني پولیس خلی سلاسوي دي، خو دغه ټول رپورټونه په مستقل ډول نشي تاییدېدلی ځکه اوس هم ډېر څه روښانه نه دي او دا معلومه نه ده چې څوک په ترکیه کې په واک کې دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مالنز د فرانسې د نیس د ښار د پنجشنبې د ورځې د برید کوونکي هویت څرګند کړي. د نیس په ښار کې په یو خبري کانفرانس کې ښاغلي مالنز وویل چې تحقیق کوونکي په دې وتوانېدل چې د برید کوونکي هویت معلوم کړي. هغه د پنجشنبې په ورځ د فرانسې د ازادي د جشن پر مهال د نیس په ښار کې پر خلکو باندې لاري موټر وروستي، شاوخوا اتیا کس یې ووژل او په سلګونو تنه نور یې ټپیان کړل. ښاغلي مالنز داسې وویل:
ont également été découvertes toujours dans la cabine du camion une carte conducteur et une carte bancaire.
د لاري په کابین کې مو د برید کوونکي لایسنس پیدا کی او د هغه د بانک کارت پیدا کی. په کارت کې نو محمد لهوج بهلول دی او د 1950 کال د جنوري په 3 منټه پیدا شوی دی. هغه د نیس د شار اوسیدونکو دی او په ټونس کې زیږیدلی دی. د هغه ګوتو نشانونه او نور شواهد شي چې برید کوونکي هم دغه دی. هغه واده کړی، ماشومان لري او اغه واده کړی وو او ماشومان هم درلودل. شاغلی مولنس ویل چې د برید کوونکي د معنی څخه اوس پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. نو موري زیاته کړه چې د چې پولیسو او قضایي قوې برید کوونکي پیژندي ځکه هغه په خوا د غلا تشدد او خلکو ته د اخترونو د ورکولو په تور څو واري د پولیسو لخوا نیول شوی وو. د بشري حقوقو د څار د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید راد الحسین خبرداري ورکوي چې په سوریه کې د حکومتي قواو او د اپوزیشن د قواو لخوا د سلګونو زرو کسانو قصدن محاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیدي جنگي جنایت بلل کېدای شي. شاغلي حسین وویل چې د سوریه په درو شهرونو کې تقریبا 200 زره خلک بند پاتې دي. نو موري زیاته کړه شمال لوري ته د حلب په ښار کې، پایتخت دمشق ته نږدې د دریا په ښار کې او په ختیځ برخه کې د منمجي په ښار کې د سوریه حکومتي ځواکونه یاغیان او د اسلامي دولت او النصري روسي ډلې په جګړو اخته دي او له امله یې دغه ښارونه بالکل تړلي دي چې په سلګونو زره خلک د لوږې سره مخامخ دي. د شاغلي حسین ویاند رابرټ کولویل وایي چې زیات شمېر ملکیان د هوایي او ځمکنیو جګړو له کبله وژل سوي او ټپیان سوي دي او دغه راز د اسلامي دولت د ډلې لخوا هم شخصي بمونو زیات شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. او پروند جمعې پوره د جمهوري ګوند کاندید ډونالد ترامپ د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړي. هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستیال په توګه انتخاب کړي او دغه اعلان یې پر خپل ټویټر باندې وکړي. ټاکل شوی و چې ښاغلی ترامپ دغه اعلان د یو غونډې په ترڅ کې پروند جمعې پوره وکړي، خو د فرانسې د تروسي برید له کبله د پلان وځنډوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ خپل معاون نن د شنبې په ورځ په نیویارک ښار کې رسمن اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه اوري. په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې په ترکیه کې د پاوس یوې ډلې د کودتا هڅه کړې ده. لا هم وضعیت نه ده معلومه چې ترکیه کې حالت څوک دي، حالت چا په لاس کې دی، خو حکومتي چارواکي وایي چې اکثره ادارې د هغوی په لاس کې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خبریالانو سره په خبرو کې البته د استنبول د ترک په هوایي ډګر کې وویل چې د 500 په شاوخوا کې د پاو سایمن سبان نیول شوې دي. کودتا کوونکو هم هغه ځای هم بمباري کړی و چې اردوګان پکې اوسېده، خو هغه ته هیڅ زیان نه ده رسیدلی. اردوګان د استنبول ښار ته په داسې حال کې ورسېده چې ګڼ شمېر پلویان یې هرکلی ته ورغلي ول. ښاغلي اردوان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د خپل ولس سره به پاتې شي او هیڅ هیواد ته یا بل ځای ته د تلو نیت نه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په استنبول کې د ترک هوایي ډګر ته رسیدلی دی او ګڼ شمېر خلک یې د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وه. د ترکیه استخباراتي او جګپوړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه وه او شنډه شوې ده. د ترکیه چارواکي ویلي دي چې په چاودنو کې ډزو او همدارنګ هوایي جنگونو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د تقسیم په څلور لالې کې د دوه غټو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. پولیس او پوست په یو بل ډزې کوي. د روغتون چارواکو ویلي دي چې تر 150 پورې کسان د هغوی سره په روغتونونو کې بستر شوي دي. د ترکیه د پارلمان رئیس اسماعیل قهرمان بیا ویلی دی چې یو بم د عامه اړیکو په څنګ لګیدلی دی او څو تنه د پولیسو افسران یې ژوبل کړي دي. د جمهور رئیس اردوان د دفتر یو چارواکي د نومنه ښودلو په شرط ویلی دی چې د پوځ شاوخوا 50 سیمن سبان نیول شوی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د اتاتورک په هوایي ډګر کې مطبوعاتو ته خبرې وکړلې. ښاغلی اردوان وویل چې د وسلوالو ځواکونو یو واړه اقلیت د ناکامې کودتا هڅه کړې وه، هغه کودتا د خیانت عمل وګڼه او زیاته کړه چې کودتا کوونکي به د خپل عمل لوړ قیمت ادا کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سینن ترکیه ژبه تلویزیون سره مخ کې ویلی و چې دغه کودتا په وسلوالو ځواکونو کې دی یو کوچنی اقلیت لخوا شوې ده. د ښاغلي اردوان دفتر په دې تبصره ونه کړل په هغه وخت کې چې هغه چیرته دی، خو دومره ویلی و چې هغه په خوندي ځای کې دی. پولیسو او پوځ د سمبول د تقسیم په سر لولارې کې په یو بل ډزې کړي دي او د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. د ترکیې یو جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایپی خبري ایجنس ته ویلي دي چې کودتا ناکامه شوې ده. د ترکیې د کورنۍ چار وزیر افغان ایلا ویلي دي چې د لوی درسیز د ترکیې د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډو ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅې کړې ده. ښاغلي ایلا کودتا کوونکي بدماشان وګڼل او وایي چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ شوي دي. د ترکیې دولتي خبر ایجنس وایي د انقره نه بهر د خاصو عملیاتو ځواکونو په مرکزي قومندانۍ د هلیکوپټر په برید کې د پولیسو و افسران وژل شوي دي. په انقره کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. په خپل د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دې خبرې ته هم چندان اهمیت ورنکه چې کنټرول د پاوس پلاس کې دی او د خلکو نه غوښتلې دي چې د حکومت په طرفداري د مظاهرې وکړي. ښاغلی اردوان په خپل خبري کانفرنس کې وویل چې د سهار شاوخوا 4:30 بجې دي، خو بیا هم په میلیونونو خلک د ښار لارو کوچو ته راوتلې دي او د حکومت په طرفداري مظاهرې کوي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او د ترکیې د وضعیت په حق لږ بحث ورسره کړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي ښاغلی اوباما او ښاغلی کیری په دې موافقه وکړه چې په ترکیه کې ټول ډلې باید د حکومت ملاتړ وکړي چې په دیموکراتیک توګه د خلکو په رای ټاکل شوی دی. هغوی د خلکو نه هم غوښتي دي چې د آرامۍ نه د کار واخلي او د تشدد او وینې تویدو مخه دي ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو سره خبرې کړې دي او د ملکی حکومت او دیموکراتیک ادارو سره یې د امریکا په همکاري ټینګار کړی دی. ولکه چې په ترکیه کې د ټولنیزو رسنیو شبکې فیسبوک او ټویټر هم بند شوې دي. د ترکیه دولتي خبري ایجنسی اناتولیا ویل دي چې په انقره کې د پارلمان په ودانۍ بم لګیدلی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د ترکیه اساسي قانون او دیموکراتیک ادارو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. ښاغلی سټولټنبرګ په یو اعلامیه کې ویل دي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ترکیه کې د حالاتو په حق له اندېښنه لري او د نږدې نه څاري. ترکیه د ناتو متحد او غړی هیواد دی. د ناتو مشر همدارنګه د آرامۍ او حوصلې غوښتنه کړې ده. په یونان کې بیا چې د ترکیه ګاونډي هیواد دی وسلوالو ځواکونو او پولیسو عاجله غونډه کړې ده او د ترکیه د وضعیت په حق له خبرې ورسره خبرې کړې دي. د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایپی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د لومړۍ درجه احضاراتو لپاره چمتووالی نیولې دی. ترنودونکو کولای شي چې په ترکیه کې د وضعیت په حق له تازه معلومات امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې وګوري. وی او ای پښتو یې پته ده. خدا هم د دې خبرونې یو بل مطلب. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې په امریکا کې د پولیسو نه توقعات زیات دي چې پکې د ټولنې مشکلاتو ته ځواب هم شامل دی. هغه د خبرې د پنځمه په شپه پښتنو او ځوابونو په یو غونډه کې چې د واشنگټن په یو سالون کې جوړ شوی و کړی دی. دا غونډه په مستقیمه توګه په تلویزیون خبرېدل او په امریکا کې د نژادي مسایلو او د پولیسو د تشدد په اړه و. نور تفصيل په دې راپور کې اوري چې زموږ همکار روخان نورزی برابر کړی.
ملګری ملتونه ځوان هغه نارینه شسته وای چې عمر یې د 30 کلونو تر 90 کلونو پورې وي. د ملګرو ملتونو د ارقام په اساس په نړۍ کې 1.8 میلیارد ځوانان شته چې ډېر لږ داسې دي چې تشدد کوي، خو داسې ذهنیت موجود دی چې ګوندې ځوانان دي چې تشدد کوي او دغه منفي ذهنیت د ختمولو لپاره ملګری ملتونه غواړي چې کار وکړي. د ملګرو ملتونو 2250 پریکړه لیک د ټولو غړو هیوادونو نه غواړي چې ځوانان د سولې د راوصلو او د تشدد خلاف په هڅو کې البته د تصمیمګیری په کچه ور شامل کړي. د ځوانان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي احمد الهندوی وویل چې پریکړه لیک د هغه منفي ذهنیت د ختمول په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د ځوانانو په اړه موجود دی. هغه ویل چې دغه د دې اساسیتوب هم کوي چې ځوانان د سولې پر اوصل کې مهم نقش لوبوي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په دې وروستیو وختونو کې یو سمپوزیم جوړ شوی و چې هدف یې دا و چې د ملګرو ملتونو هغه پروګرام پیل سي چې غواړي ځوانان د سولې په راوستلو کې کار کولو ته وهڅوي. په نایجیریا کې د سولې د راوستلو یوه فعاله ویکتوریا ابیواوی وایي چې هغه باور لري چې ځوانان کولی سي چې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. دوی د دې وس لري چې خپل همزولو سره خبرې وکړي. دوی د دې توان لري چې نور وهڅوي چې د تشدد نه لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې بیلابیلې لارې شته چې نتیجه ورکولی سي. په دغو لارو کې یوه اجتماعي کلتوري لاره ده چې ځوانان د مدني ټولنې سره او د سیاست سره نښلوي. په پاکستان کې د سولې یوه فعاله سبا اسماعیل وایي
It's really important that the communities that the organizations and institutions believe in the power of young people because young people have the power to change the world. موسسي
ادارې د ځوانانو په قوت باور وکړي. د دې لپاره چې دوی د نړۍ د بدلولو طاقت لري. ځوانان مشکلات نه جوړوي بلکې د مشکلاتو قربانیان دي. دوی په خپل ولسونه کې تغییر راوستای شي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د رئیس مرسي د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د رئیس مرستیاله مانال عمر وایي چې په ځوانانو سرمایه گذاری په راتلونکي سرمایه گذاری ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
ملګری ملتونه وایي په سوریه کې په ارادي توګه د ملکیانو وږي ساتل ښایي چې د جنگي جنایتو سره برابر شي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالی لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد الحسین وای د مخ په زیاتېدونکو توګه د هغې ناامیده شوې وضع په باره کې ورخطا شوی دی چې د سوریا په درو ښارګوټو کې لږ تر لږه 200,000 ملکیان ورسره مخامخ دي. دی وای د حلب شمالي ښار په تخت دمشق ته نږدې د داریا ښارګوټه او د حلب د ولایت په ختیځه کلیواله سیمه کې د مانبیچ ښارګوټه د سوریا د یاغانو او همدغه راز د اسلامي دولت ډلې او د النصره جبهې لخوا ټکول کیږي. د عالی کمشنر نتاق روپرت نکول ویل وای په هوایی او ځمکني حملو کې یو شمیر ملکیان وژل شوي دي او ټپین شوي دي او همدغه راز په ماینونو چې اسلامي ډلې په ځینو سیمو کې یخې دي هم وژل شوي او ټپین شوي دي. کول ویل وای زید له ټولو هغو قواو نه چې پر مخ روان دي غواړي چې هغه په سلګونو زره ملکیانو ته چې د جنگ په سیمو کې بند پاتې دي تاوان ونه رسوي. کول ویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Here he says the country is already a gigantic devastated graveyard. The number of war crimes already committed surpasses the worst nightmares, but it is in the power of both attacking and defending forces.
There was a lot of war in the past. There was a lot of war in the past. But there was a lot of war in the past. And there was a lot of war in the past. And there was a lot of war in the past. And there was a lot of war in the past. او د نورو جنایتونو او عام قتلونو مخاوني سي او دوی باید دا کار وکړي. علي کمشنر وای د حلب خار روابط د بهرنۍ نړۍ سره قطع شوې دي او خواړه اوبه او دارو درمل مخ په خلاصي دودي. دی وای د داریا خارګوټه د څه باندې څلورو کال لپاره محاصره ده او اوسیدونکي له قاطع سره مخامخ دي. د وای په منبش کې د دهشتګرۍ دوره ده چې برېښنا او بو اکلینیکونه پکې نشته دي. کول ویل وای په جنگ کې اخته ډلې باید د دې ډاډ ورکړي چې محاصره شوو خلکو ته خواړه او اوبه ورسیږي. کول ویل بیا وای
The intentional starvation of civilians is a serious violation of international human rights and humanitarian law and may constitute a war crime.
د ملکیانو ارادي لوګه د بین المللي بشري حقوق او د بشري قانون نه جدي سرغړونه ده او خای د یو جنگي جنایت سره برابر شي. هغه کسانو سره چې دا رنګ سرغړونی کړی دي باید جنایي حساب کتاب وشي. علي کمشنر زید ومنله چې د سوریا په جنگ کې شامل خواوي خای دومره بی رحمه وی چې د هغه بی ګناه خزو ماشومان او نارینه پروا نه کوي چې د دوی تر لاس لاندې وي. مګر د خبرداري ورکه چې ورځ به راشي له دوی نه د هغو جنایتونو پوښتنه وشي چې دوی مرتکب شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په ترکیه کې د پوز یو ډلې د کودتا هڅه کړې ده. د ترکیه پوزي چارواکي چې کودتا ناکامه شوې ده، په دې حال کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کودتا کوونکو د هغه عمومي سکرتر تختولی او تر اوسه نه ده څرګنده چې چیرته به وي. د پوز لوی درستیز هم د پوز د لوی درستیز درک هم تر اوسه پورې نه دی معلوم. په همدې حال کې صدر اعظم بنیالی یلدرم د هغه پوزي هلیکوپټرو د لمنځه وړلو امر کړی دی چې کودتا کوونکي تینا ګټه اخلي او په ځینو ځایونو یې بمباری هم کړی دی. پوځي جنگي الوتکې په هوا کې پرواز کوي او دغه هلیکوپټر پسې ګرځي. تازه معلومات کولای شي د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم وګورئ. وی او ای پښتو یې پته ده. د نظامی چارو څېړونکي په دې باور دي چې موقتی اوربندونه په جنوبی سودان کې د روان کورنی جنگ او تشدد د ختمولو لپاره کافی نه دي او لازمه ده چې هغه جوړ اختلافات چې د سیالو ډلو ترمنس موجود دي باید لمنځه لاړ شي. په مکړه د نایروبی نه د امریکا غږ د خبريالې جل ګریک رپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
پرون د جمعې پر ورځ د جنوبی سودان په پایتخت جوبا کې په نسبی ډول یو څه آرامي و او دا ښکاري چې حکومتي قواوی او مخالفان دواړه هغه اوربند مراتی چې د هفتې په پیل کې لاسلیک کړو. مګر اصل پوښتنه دا ده چې د روغې جوړې کومه موافقه چې جمهور رئیس سلواکیر او د هغه لومړي مرستیال ریک ماشل د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې یو کال مخکې لاسلیک کړې وه اوس هم کار ورکوي او که باطله شوې ده. د دواړو خواو ترمنځ په جوبه کې په وروستیو خونړیو نښتو کې په سلګونو نظامیان او ملکیان وژل شوي دي. دا وخت لیک ماشر ځان پټ کړی دی. 200 کسان مړ شوي دي او 6000 ملکی کسان بې کوره شوي دي. د نظامی چارو څېړونکي موجوده اوربند ته چندان زیات خوشبین نه دي او فکر کوي چې ډیره موده به دوام ونه کړي. د افریقا لپاره په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې د مؤسسې یوس انسټیټیوټ آف پیس کارپوها سوزان سټیګنر په دې نظر ده چې
if the ceasefire is in fact more tactical than a genuine political commitment
وسنه اوربند یو مخلصانه او صادقانه تعهد او ژمنه په بنیاد نه بلکې یو تکتیکی چالو نو دواړه متخاصمې خوای بورنه د خپل ځانونو د سمبالولو لپاره استفاده وکي او زما په فکر شاید چې په راتلونکي وخت کې بل سره خونړی جګړې پیل شي. په واشنگټن کې د سولې د نړیوال بنیاد ورلد پیس فاونډیشن امیر الکس دی وال وای شاید چې د اوربن نتیجه معکوسه ای او د سولې په ځای به د نورو نښتو لپاره لاره خلاصه شي.
And the reason why we have a bit of a pause in Juba is that they did manage to
that he mun padiara soch aw fikr kawlata majburai waje dada che do hukumat askaro po Juba ki mukhalifano ta dranda talafat waawal aw pataktiki dawli urtamati war kida khud de mana da na da che putol hewat ki masula aw amniyat barqarashi aw na da mana lari che junubi sudan tol istunzi hal shiwi di zama sara da wera maujuda che halat bal badna batar shi. د جنوبی سودان د سیاسي چارو چړونکې موان مرتاد په دې نظر ده چې په هغه هواد کې موجوده شرایط داسې عیار شوې دي چې صرف همدا دوه کسان یعنی سلواکیر او ریک ماشر قدرت ټینګولې شي. د نورو کسانو لپاره زمينه نه ده برابره. زینو خلکو دا وړاندیز کړو چې جمهور رئیس سلواکیر او د هغه مرستیال ماشر دواړه باید په یو قدرت خوشي کړي او یو بل څوک دې د هغه په ځای وټاکل شي. نو مشکل به حل شي کېدای شي چې هغه خپل نږدې مرستیالان وټاکي. نه یوازې دا چې حالت به آرام شي، د دواړو خواو ترمنځ د لسلیک شو موافقو د عملي کېدو لپاره به زمینه مساعده شي. مګر دا خبره له واقعیت نه لرې ښکاري. ډېر مسایل تر اوسه پورې نه دي حل شوي. یوه د جنوبی سودان د ایالتونو د شمیر موضوع ده او بلا دا چې یوازې جمهور رئیس خپل ځان تر دې صلاحیت ورکوي چې والیان وټاکي. دا خبره وسره معاشر نه مانی. بلا ډیره مهمه موضوع د جوبا په پوځي چاونیو کې د سیالو قواو د ځای پر ځای کولو موضوع ده. د دې نه علاوه سلواکیر د امنیت د ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو د نور اسکارو د لګولو مخالفت کوي او ریک ماشرې غوښتنه کوي. که څه هم چې په دې هفته کې د نړیوال ټولنې ټوله توجه په جوبا کې د سیالو خواو ترمنځ د خونړیو جګړو په لورې وه. په جنوبي سودان کې د بشري حقوقو د نړیوالې مؤسسې هیومن رایټس واچ یو لوړپوړي څېړونکي جیهانی هنری وای پایتخت جوبا نه د باندې هم ډېرې ناکرارې سیمې شته چې باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم چې د واوو د سیمې د کنټرولر په سر د دواړو خواو ترمنځ اختلافات ځای په ځای پاتې دي. د دې نه علاوه د یامبایو په ایالت کې هم د نورو سختو جګړو د شروع کېدو امکانات موجود دي. همداشان د آیي او ختیځې ایکوریا د سیمو پر سر هم د دواړو خواو ستونزې هماغه شان لا حل پاتې دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ وویل چې دا وخت په تقریبا ټول جنوبي سودان کې بشري ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او د ژوند وضع هر ورځ له بد نه بدتریږي. د خوراک نړیوال پروګرام وای چې لوټمارو او داړمارو ډلو په جوبا کې د هغه سازمان د خوراکي موادو عمومي ګودام چور او تالا کړی دی. په دغه ګودام کې دومره خوراکي مواد ذخیره شیو چې 2,00,000 کسانو لپاره کفایت کوو. جمهور رئیس الواکر د جمعې په ورځ ویل نه غواړي چې په جنوبي سودان کې نور وینه توی شي. هغه په خپل سیال غږ وکړ چې خبرو ته دې ورسره کینی. معلومه نه ده چې جمهور رئیس مرستیال لیک ماشر به چیرې. ګمان کېږي چې له پایتخت نه وتلی مګر په داخل د هیواد کې اوس هم موجود دی. څېړونکي په دې نظر دي که سلواکر او لیک ماشر روغه ونه کړي ډېر امکان لري چې په راتلونکو څو هفتو کې نورې خونړۍ جګړې هم پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهم خبرونه ته په ترکیه کې پوځي کودتا سوی د وضعیت مغلق ښکاري او د پیښې په اړه واضح معلومات نه دي ورکړل شوي. یوازې په اوس په بیانیه کې چې د ایمیل لخوا او په تلویزیون کې خبره سوې ویلي چې قدرت نیولی او څو ملکي مشران هم نیولی دي. خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په یو خبري کانفرنس کې څو شېبې مخکې ویل چې کودتا ناکامه سوې ده او څو کودتاچیان هم نیولی دي. خو په اوس په بیانیه کې ویل شوي چې قدرت د ډیموکراتیک نظام د ساتلو لپاره نیول شوی او دا چې د بشر حقوق به رعایتېږي. په سیمه کې خبریالان وایي چې د پوځ جت الوتکې د پلازمینه انقرې په فضا کې په ټیټه سطح پروازونه کوي او په پایتخت کې ډزې اورېدل شوي دي. اوس هم معلومه نه ده چې واک د چا په لاس کې دي. په عین حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما په ترکیه کې د ټولو خواوو څخه غوښتي دي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه د ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه د کار واخلي. ولسمشر اوباما د غراس په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي غږ هم کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ترکیه کې د آرامۍ غږ کړی او ویلي دي چې وضعیت د نږدې څخه څاري. د ښاغلي بان ویان فرهان حق وایي چې عمومي منشي په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګري ملتونه هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي. د پاریس سارنوال فرانسوا مالنز د فرانسې د نیس په د شهر د پنځمې د ورځې د بریدکوونکي هویت څرګند کړی دی. د نیس په شهر کې په یو خبري کانفرنس کې ښاغلي مالنز ویل چې تحقیقونکي په دې وتوانېدل چې د بریدکوونکي هویت معلوم کړي. د هغه نوم محمد لهوج بهلول دی او د 1950 کال د جنوري په 3 منیټه پیدا سوی دی. هغه د نیس د شهر اوسیدونکی دی او په تونس کې زیږیدلی و. هغه د پنځمې په ورځ د فرانسې د ازادي د جشن پر مال د نیس په شهر کې پر خلکو باندې د لاري موټر وربستی. شاوخوا 4 کسان یې ووژل او په سلګونو تنه نور یې ټپیان کړل. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید رادل حسین خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د حکومتي قوا او د اپوزیسیون د قواو لخوا د سلګونو زرو کسانو قصدن محاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیږي جنگي جنایت بلل کېدای شي. ښاغلي حسین وویل چې د سوریه په درو شهرونو کې تقریبا 200,000 خلک بند پاتې دي. پروند جمعې په ورځ د جمهوري ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړ. هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستیال په توګه اعلان کړ او دغه اعلان یې پر خپل ټویټر باندې وکړ. ټاکل شوی و چې ښاغلی ټرمپ دغه اعلان د یوې غونډې په ترڅ کې پروند جمعې په ورځ وکړي. خو د فرانسې د توریستي برید له کبله دا پلان وځنډوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به خپل معاون نن د شنبې په ورځ په نیویارک کې رسمي اعلان کړي.
او درنډون کو پم دې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنی پښتو خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورتل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه په ترکیه کې د وضعیت په حق له تازه راپور هم دا و چې د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان وایي کو دتا کوونکو د هغه عمومي سکرتر تختولې او تر اوسه نه د څرګنده چې چیرته به وي د پاوز د لوی درستیز درک هم نه دی معلوم ښاغلی اردوغان د کو دتا پر وخت مرمریس په تفریحي خار کې و اردوغان وایي کو دتا کوونکو د هغه د استوګنې ځای هم بمباری کو خو هغه د بمباری نه وړاندې وتلی و او د استنبول په لوري حرکت کړی و تازه معلومات کول شي درنوندونکو د امریکا غاغ اشناره دو د فیسبوک په پانه تعقیب کوي وی او پښتو د امریکا غاغ اشناره دو د فیسبوک پانه ده ترڅو که پرونه پرې تاسو ټول په لاس پرم پاتې شپه مو ورځ مو البته نیک مرغه د خدای پامان.